Tırşne Osmanlandi.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د چاپریال د تغیر پر موضوع بحث لرو. اونې مخکې داسې وړاندوینه وشوه چې د وری له 28 تر 30 به د افغانستان د سندونو په یو شمېر حوزو کې د ورشتونو له کبله د اوبو کچه لوړه شي او شای سیلونه وبهي شي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور له مخې پروسه شکل په افغانستان کې د سیلونو له کبله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول. په زرګونو کورونه ویجاړ شول او په زرګونه جریبه مځکه تخریب شوه. د اقلیمي تغیراتو په دې چاپیریال کې سږ کال افغان بزګران د زراعتي محصولاتو د حفاظت لپاره د پرو سږ کال له تجربو څه استفاده کولی شي؟ دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې دلته یې له میلبنو د ځوابونو د ترلاسه کولو هڅه کوم. تر دې دمه د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل په خپرونه کې راسره مل دی. د دوی هرکلی کوم. عمرخیل صاحب، د چاپیریال یو تغیر دا دی چې هوا ناڅاپه سړه شي، په دې حال کې ونې څرنګه ساتلی شي بزګران؟
زه په خپل بابا هم ژور سیاست تاسو ته تاسو یې درنو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، دا په دې وروستیو کې دا د چاپیریال تغیر یا د اقلیم تغیر ډېر زیات تغیرات یا ډېر تاثیرات یې البته په زراعت باندې کړي دي. لکه مخکې به داسې و چې هغه هر فصل به په خپل وخت و، یا مثلا د ورښتو کچه به په یا مناسب اندازه وه. اوس چې داسې کله ورښتو کچه خپله نورمال حالت ته زیاته شي یا شدت ډېر شي، لکه مخکې ستاسو په سریزه کې وویل، دا باعث باد سیلابو ګرځي او د دې تر څنګ څنګ کله کله داسې پیښ شي چې هوا له خپل نورمال حالت ډېره سړه شي، چې دا ډېر یو منفي تاثیرات خصوصا په هغه نباتاتو باندې چې هغه څو کلن نباتات دي، که میوجات دي افغانستان کې هغه ډېر مهم بخش دی زراعت افغانستان تشکیلوي، لکه فرض مثال په بادامو باندې ډېر منفي تاثیرات اچوي. همداراز کله کله داسې پیښ شي چې د ګل په وخت کې بارانونه شي چې هغه وخت معمولا په افغانستان کې به بارانونه نه کېدل، نو هغه هم د ګل د میوو متاثره کوي. نو بېل شکه چې دا د اقلیم تغییر دا ډېر زیات منفي تاثیرات تر فعله نه پرې په زراعت باندې یا په کرنده باندې کړي دي. او د دې لپاره باید ډېر ډېر څه وکړي چې هغه موږ وکړو چې دې تاثیرات راکم
کړو. عمر خیل صاحب، همدغه د ونو د میوو د ساتنې لپاره که هوا ډېره یخه شوي، داسې کومې لارې چارې شته چې څوک یې غم وخوري؟ مثلا داسې فکر وکړو چې راتلونکې شپه په یو ځای کې هوا منفي ته رسي، نو بڼوال باید څه وکړي؟
ډېره زیاته مننه، ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده. اصلا موږ خصوصا مرکزي افغانستان معمولا ډېر زیات متاثره کېږي له یخې هوا نه، یا شمالي افغانستان هم. نو دې لپاره موږ په دنیا کې څلور مهمې لارې لرو، چې لګنه دوه لارې چې متاثره افغانستان کښې شاید قانون لري، چې په نورو دنیا کې اولا یو سیستم ده په نوم د باراني سیستم. که چېرې هوا له خپل نورمال حالت را ټیټېږي، یا په هغه باندې باراني سیستم لري، سیستمونه لري په نورو نړۍ کې، اما په افغانستان کې داسې فلاغ نشته. دویم دا چې د باد په واسطه چې هغه هوا مختله کېږي، دا سړه هوا عادتا چون درنده هوایي په سیمو کې چې لږ ښکته وي، هغه باندې ډېر تاثیر کوي. نو هغه د باد په واسطه یا غټ پاشونه دي، هغه مختله کېږي. دریمه طریقه چې هغه امکانات په افغانستان کې شته، هغه په هرو سیمو کې چې موږ پوهو چې اوس درجه د حرارت لږ خپل نورمال حرارت لري، خصوصا له صفر نه راټیټېږي، اوس خو په تلیفونونه هر څوک ورته لاسرسی لري. نو کوای چې دا اټکل وکړو موږ چې فرض مثال نن شپه دا درجه د حرارت د صفر نه راټیټېږي، نو په تېرو وخت کې موږ باید متوجه وشو چې فرض مثال په کلیو بانډو کې لکه اولا که داسې امکانات وي چې سړی دا زاړه ټیرونه پیدا کېږي که ډېره ارزانه ده، نو په همغه درجه په همغه وخت کې دا کار موږ عملا تروس کال کړی و او ډېره ښه نتیجه هم تر واخیستله. یا حد اقل که بوس وي، که خار، که نور لرګي وي، دا هر شی چې وي په همغه وخت کې چې دا درجه د حرارت راټیټېږي، هغه موږ په تلیفون کې اوس اسانه باندې به معلوموای چې څونه راټیټېږي، دا کار وکړو. او ډېره ډېر زیات موثره ده په دې چې دا د ونو ګل دا په یوه درجه یا که فرض مثال درجه د حرارت منفي درې یا منفي څلور شي، نو شاید اتیا فیصده دي موږ ګل له بینه لاړ شي. خو که موږ وکولی شو چې حداقل په دغه لارو چارو چې لکه مثلا نور ورته بلکو یا فرض مثال دوګای ورته وکړو یا فرض مثال حتی هر امکاناتی چې له درجه د حرارت پورته چې نو ته یو درجه هم موږ تغییرات راوستل کېدای شي چې 50 کیسه د ګوډې موږ ریاخته بچي او راغلو په دې چې بعضان چې کېږي چې هغه اقل خلک کتنې متوجه کېږي خو هغه اقل چې موږ کوای شو هغه دا دي چې اوس موږ پوه شو چې درجه د حرارت نورمال نه راټیټېږي نو حدا قلب دا کاروند خپل او اجازه کو یا او بکر ولګو چې دا خپل او په هم باندې چې دی ګرځي چې یو څه درجه حرارت یو څه نورمال حالت کې دی نه خدا غلب جګه کی نو په وخت کې موږ خبر چې دا یو څه د خپل ګلو نیوی یا حرارت له ثاني هوا نه وساتو نو په کار بعد موږ ټول د ګران کتر شاید موږ دا عادت حدا قلب کې هیڅ کولای
مننه عمر خیل صاحب په دې برخه کې ماته نورې پوښتنې هم پیدا شوې دا به بیا هم له تاسو سره شریکې کړم حمید سالاری هم په خبرونه کې را سره دی د دوی هم هرکلی کوم سالاری صاحب تاسو د میوو او د زیرمه کولو د برخې په چارو کې تخصص لري هم داسې ده که اشتباه ونه کړم
السلام علیکم سیبر صاحب تاسو ته عمر خیل صاحب ته او د تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه بالکل هم دسته ما تخصص پارتیکلچر کې بیا په د میوه او سبو په د ټولول نورست مدیریت کې دی
بله په امدې برخه کې په دغه شرایطو کې چې چاپیریال تغییر کوي نو ګومان کوم چې د ساسو تخصص ډیر په درد خوري ځکه چې که زیر میونه لري بسکران نو مشکلاتو د ستونزې ډېر زیات شي آیا تاسو ورلمخه خلکو ته د لار شوونه کوي چې څرنګه باید څوک ورلمخه تدابیر ونیسي چې میوه زیر مشي او یا سبزیجات زیر مشي په دغه ګډوډ چاپیریال کې
بالکل دا تنه دی زیر مې مسله نه ده اصلا د هارتیکلچری محصولات ټول دغه زنجیر چې موږ لرو یا کوم والیو چین چې موږ ورته وایو یا د ارزښت زنجیر دا د تولید نه شروع کی تر دې پورې چې محصول مصرفونکي ته ورسیږي او په مصرف ورسیږي نو په دې کې مختلف مرحلې دي لکه مرحل صاحب وختي اشاره وکړه چې د اخوهنې سبب کیږي یا هم باران د گردابشانی د مخنیوي سبب کیږي او د میوه گردابشانی په سم شکل صورت نه نیسي د ما اواز
بله 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 او
گردابشانی په سم شکل صورت نه نیسي یا به وخت غلې وریږي او اکثر د ګل د تویدو سبب کیږي د ګلګوالای منستر سینو دغه ټول عوامل سبب دي کی چې محصول کیفیت ټیټ شي او د ټیټ کیفیت محصول د ساتنې وړتیا هم ضعیفېږي د خرڅلاو وړتیا هم
بله
په سم شکل د ساتل کېدو وړتیا هم نه لري د بلې خان مولن موسم چې ګرم وي میوه زر پخیږي نسبت هغه نورمال حالت ته نو اکثر موږ میوه چې مخکې به د سمبولې په آخر یا میزان کېستل هغه یو لس ورځې یا شل ورځې که د میوه پخوالی وختي شي دغه خپله د ذخیره په برخه کې مشکل پیدا کوي او همدارنګه
اوبښه سالاري سره دغه ولې مشکل پیدا کوي کوچرته مخته میوه رسی نو ورلمخې څوک زیرمه کولای نشي
مشکل دا دی چې میوه د زیرمې لپاره مناسب تودوخې ته ضرورت لري او معمولا کله چې پخوالی وختي شي موږ ګرمې هوا خواته ځو او په ګرمه هوا کې د محصول ساتلو ظرفیت ډیر کم دی په هارتیکلچري محصولاتو کې معمولا په لس درجه د سانتیګرید تغییر سره د خرابېدو کچه دوه الی درې برابر لوړیږي معنا دا چې که چیرې موږ په میزان کې په لس درجه سانتیګرید یو محصول کولای شو چې 15 ورځې یا شل ورځې یا یوه میاشت وساتو در ظرفیت د سمبولې په نیمایي کې چې درجه د حرارت 40 ده د ظرفیت 2-3 چنده لږ دی یعنی هغه ظرفیت د ساتنې چې یوه میاشت وي هغه د ټیټي د لس ورځو ته نو دغه څه صورت لري
مننه سالاري صاحب
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر څو په ژوندې بڼه
عمر خیل صاحب تاسو مخکې دا وویل چې د مثلا باغونو ته تایرونه دود کو دا خو بیا غو د چاپیریال مشکل را پیدا کوي نو که سش کال مو میوه وساتي نو په هوا کې خو بیا هم ستونزې زیاتوي او کثرنګه
مانه چې تاسو وخت خاطر کې تم موږ متوجې کوو چې دا هم لښه یاد نه نیو چې له فارق څخه سلام احترام تقدیمو ما نو اصل څه چې تاسو ته کوي څه څه نقطه ده خو بعد شرایط کې موږ مجبور یو چې دا کار وکړو په اساس یو مجبوریت کې دي ما په قدره خاص د چې مثلا نور دنیا کې کېدای شي چې زغال او توسوږي کېدای شي چې ګاز او توسوږي ما راځي چې په افغانستان کې اوس موږ لا څه څه وکړو
او عمر خیل صاحب او بخښه عمر خیل صاحب په د چک جمهوریت په مرکز پرا کې لوي متخصص سره ما خبري کولی البته د لا تخصص نه واخیسه په د تخصص په لار کې روانو نو درسونه نه ول بشپړ سی یغه یو خبر راته وکړه چې دا خبر به ترڅب لري د صحیحي یغه دغه هغه سړي د بمبي سه دوا پاشي څوک پکې په ونه باندې کوي وای کېدې چې په دې باندې یو د شیرګر موب په ونه باندې څوک پاشي آیا دا طریقه معاصر به یو کنه
یا لکه مخکې ما په مخکې ویل چې د بور شیرګر په پاو په ونه باندې ډیر زیات تاثیر لري لکه دا یو مهمه طریقه په جریات هم دا ده هغه موږ تاسو په ورڅا کې کم انقلاب لرو چې اصله د بمبو په واسطه شیندل شاید ډېر موثر نه وي او سیستم لري د سپرینکلر ورته وایي چې هغه باراني سیستم ده لکه موږ تاسو پوهیږو چې که چېرې د راډیا د خپل د اوبو چې یخ وي هغه صفر ده او که چېرې دا موږ تاسو هغه په اساس مرحله د ګل کې مثلا اساس مرحله د میوې د ګل یا خوښي هغه مرحله ده چې مخبل ګل ختمي دي او دا د نړۍ شکل باندې تبدیلی کیږي دا یو حساس وخت دی خو کله چې یو وخت یو باراني سیستم په یو په سره په پښتو کې دا د تاسو په خبره کې او په پیو په شو هغه یخ وي نو د یخ درجه صفر ده او که باندې درجه مثلا ماشي څلور ماشي پنځه نو موږ کومه د خپلې معنا ده چې دا چې دا چې موږ ځان له نسبتا ګرم ساتل د بینینو دي نو دا ډیره ښه خبر ده خو منتها هغه عمومي موږ هغه کارونه باید د افغانستان ټول کول شي هغه عمومي جمله لري یعنی دا ګرم او شیندل ښه خبر ده خو امکانات په افغانستان کې محدود دي چې به ونه شي کار نو دا راځي چې مثلا موږ وایو چې پیلونه ورته وسور دی دا خو دې کم وخت شاید یا واورس په کار کې یا فرض رساله بیا کار دا بوس ورته وسوځي یا فرض مثال لرګي ورته وسوځي د باغوته دا هغه طریقې دي چې په ټول دنیا کې رواج دي بعدن لکه چې مثلا چراغونه د تیلي چراغونه ورته وسوځي نور دنیا کې فرض مثال ګاز ورته وسوځي دا هغه طریقې دي چې معمولا په افغانستان کې موافقت دي له خاطر ویل چې خلک کولای شي اسانه دي دغه په ورته باندې
مننه عمر خیل صاحب سالاري صاحب مخکې دا د زیرمکولو په برخه کې چې تاسو سوند ته اشاره وکړه د اقلیم له بدلیدو سره ممکن دغه سوند هم رامنځته شي مثلا یو میوه نیمه رسیدلې وي او دلته وارلمخه هوا ګډوډه شي او ممکن په د اول خدای سوال دی چې په دغه حالت کې هم ممکن ده چې دا میوه بیرته خراب شي او هوا ګډوډه شي تاثیرات پیو کی
بالکل د میوې په کیفیت باندې کاملا تاثیر لري او د اقلیم تغییر سبب دده شوی دی چې ډیر وخت موږ د ګیلاس او حاصلات د لاس ورکو ځکه د ګیلاس او حاصلات معمولا د باران په مقابل کې ډیر حساس دی او کله چې پاخشي باران وشي نو ډیر وخت د درزونو سبب کیږي هغه میوه درز کی نو اکثر وخت موږ د دې مشکل سره مخامخ کیو هم در رقم په انګورو کې موږ ډیر کلونه تقریبا په اخرو درې څلور کلونه کې موږ د انګورو د حاصلاتو د ټولولو په وخت کې باران شاهدان یا او معمولا د انګورو د درد کېدل او د انګورو د اوبو د وتلو سبب کېږي چې اغل ته ډېر امراض بیا حمله کوي او معمولا کوم مولز چې لرو یا دغه فنګسونه چې لرو هغه معمولا په میوه باندې حمله کوي او میوه د منځتلو سبب کیږي او همدارنګه د میوه د ساتلو ظرفیت قطعا ټیټیږي او په سم شکل نشي ساتل کیدلی
سالاري صاحب همدغه میوه چې د فکر وکړو چې یو میوه یو مڼه ده یو توکلي فیصدي به هم اتیا فیصد رسیدلی ده یعنی د یو سن اصلي خوراک ده او که په دې وخت کې څوک پوښي چې هوا په ګډوډي په لور روانه ده آیا دا امکانات نشته چې دا څوک وشکي او زیرمه یې کی ځکه چې په دې نور نړۍ کې دا میوه بس ډیره پخې څوک نشکي کنه یو څه د ترانسپورت له خاطر یو څه خام هم شکي
دا موږ اصلا د پخوالي د نظر میوه په دوه ګروپونو کې لرو یو هغه میوه دی چې د شکیدلو نه وروسته یا د ټولولو نه وروسته د پخوالي ظرفیت لري، مثلا رومی بانجان دی یا کیلی دی یا ام دی یا منی دی. دغه محصولات معمولا موږ کله چې هغه خپل سایز پوره شي یا هغه بعضی فیزیولوژیکي خصوصیات، یعنی مثلا تخمی نسواری رنگ غوره که یا د میوه هغه کوم رنگ چې دی، مثلا د مڼو یا سور رنگ یا زیر رنگ د نوع مربوط هغه حاصل کنو. که چیرې هغه پوره خوږوالی چې مکمل پخوالی ته رسیږي هغه که نوی لاس ترغلی موږ کړلی شو چې میوه ټوله کړو او وروسته د دې نه په ذخیره کې یا د ترانسپورت په وخت کې هغه پخیږي. خو ټول میوه د ظرفیت نه لري، بعض میوه دي چې هغه د ونې نه د شکولو نه وروسته د پخېدو ظرفیت نه لري، چې په هغې کې د موږ ډېر مهم میوه په هغې کې شامل دي، په دې ګروپ کې چې د ونې نه د شکولو وروسته پخولو ظرفیت نه لري. مثلا په هغې کې انګور شامل دي چې د افغانستان تقریبا د میوه نیمایي برخه تشکیلوي، انار هغه میوه کې شامل دی چې هغه د شکولو نه وروسته پخوالي ظرفیت نه لري، سیتروس په دې ګروپ کې شامل دي، ګیلاس په دې ګروپ کې شامل دي. نو دغه میوجات ډیر حساس دي او دغه تغییر د اقلیم ډیر وخت کېدای شي چې د حاصلاتو د منځتلو سبب شي.
مننه سالاری صاحب. امرخیل صاحب، که دی تراشو چې دا سیلونه تیر کال هم راغلل او افغانستان کې په زراعت باندې ډیر منفي تاثیرات درلودل، سش کال لا د کال پیل ده که څه هم دا وړاندوینه شوې ول چې د حمل تر دیرشمې پورې دوه درې ورځې ممکن د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سیلونه وبه. هیڅ خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې د دې سیلونو له امله کوم چیرته زیان اوښتی وي د سر یا د مال. دغه د سیل له اوبو په کرنه کې استفاده کولی شو؟
سمدو کې وچې راته ته دغه فرق کوي. معمولا موږ بعضن داسې وي چې په بعد کښتو باندې موږ استفاده ترې وکړو شاید منفي تاثیر پرې وکړي، خو معمولا په هغو کښتو لکه فرض مثال د ونو باغ باندې خصوصا په هغو باندې مشکل نه لري، اکثره خلک استفاده کوي او هغه د خاورو سره جدید او حتی بعضن مفید هم تمامېږي. لکه فرض مثال دا سیلونه خو معمولا له غرو چې راځي د ځان سره کافي غذایي مواد راوړي او دا په نباتاتو باندې لکه په ونو باندې کې استعمال کې مشکل نه لري، اما په هغه نباتاتو لکه فرض مثال یو کاله نباتات دي که معمولا موږ د سیل اوبه ورته ورکوو اکثرا تجربه دا ثابته کړې چې اکثر منفي تاثیر پرې کوي. یا فرض مثال داسې وایي چې معمولا په کلي کې دا وایي چې که چېرې د سیل اوبه یو نبا یو هغه ته ورکوي یو فصل ته، نو هغه باید څه کېږي چې بیا زر راتګی چې دا یو معمول یو د وطني دي په اصطلاح یو اصطلاح ده چې هغه هدف په ټوله کې دا ده چې کوم چې دا سیلونه له ځان سره معمولا کافی غذایي مواد او هغه زراعت خاورې راوړي چې هغه ډېر واړي فرض مثال زیر خاوره ځان ته راوړي چې هغه کېدی شي چې په ځمکه کې د دردو باعث وګرځي، کېدی شي چې که فرض مثال په بعضې نباتاتو باندې زیاد د دې غذایي موادو یا له غرونه چې راکته شوي دي هغه منفي تاثیر وکړي. نو په ټوله کې موږ په دوه توصیه خلکو ته کوو چې که چیرې فصلونه هم د موږ ونې بابي غوته خاص مشکل نه لري حتی فایده هم لري، او هغه فصلونه چې هغه یو کلن وي لکه غنم لکه جوار لکه کچالو لکه لوبیا لکه همدغسې رادوره نباتات، نو هغو ته معمولا منفي تاثیر پکوي.
عمر خیل صاحب، دغه د سیلو بخو تر یو وخته پورې په خوړونو یا په سیندونو کې یا بیا په د اوبهخور په ویالو او دغو کې بهیږي، نو که چېرته دغسې یو حالت وي باید بزګران صبر ورته وکړي چې دا اوبه تیرې شي بیا هغه نورې اوبه پټیو ته ورکړي؟
معمولا چې ورته د سیل اوبه لیا او یا دوه ورځې اضافه دوام نه کوي معمولا، خو احیانا که بیا هم دوامداره شي نو همدغه توصیه ده مونږ چې که یو کلن بوټي ته یا فرض مثال هغه نباتات یو کال ټول عمر وي ورته کوشش وکړي، بیا په هغه وخت کې چې سیل راځي خامخا باران هم کېږي نو شاید ضرورت نه وي د اوبو. نو معمولا د سیل اوبه اکثره جاکې چې ځکه جوبه لرم یا د دوه ورځې اضافه نه وي، نو هغه به فکر نه کړم چې سخت زیات جدي مشکل وي، اما کوشش وکړي چې دغه نباتات ته د سیل اوبه ورنه کړی شي هغونو ته هېڅ مشکل نه لري.
مننه عمر خیل صاحب.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر اتو په ژوندۍ بڼه.
ترشنا اسمان لاندې پروګرام د انټرنیټ لاري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. د پروګرام موضوع مو د چاپیریال د تغییر پر په ارتباط بحث لرو. په دې خبرونه کې هدایت الله عمر خیل د کرهنې متخصص، حمید سالاری د کرهنې متخصص، او نصیر احمد نصرت هم په خبرونه کې راسره یوځای شو. د هم د کرهنې متخصص خبرونه ته نصرت صاحب شرغلی کله تاسو وورو چې د خاورې په برخه کې د سیلونو بهیدل د کرهنې پر خاورې باندې څه منفي تاثیرات پرې بس؟
وعلیکم السلام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوو. استاد میلمنو ته، جناب استاد ته، سالاری صاحب محترم ته، ډاکټر صاحب سالاری ته نیک هیلې او پیرزوینه وړاندې کوو. خوشحاله یم دا چې زما انټرنیټ داسې په ساحه کې نو کمزوري کوي، ټلیفون ساحه کې نه یم. خدای دې وکړي زما خبرې په سم ډول واورېدل شي.
تر اوسه خو سم اورېدل کیږي، مهرباني.
مهرباني. په اصل کې خو موضوع د سیل اوبو د اقلیم تغیر دغه موضوع ده. ډېر خپل موضوع مو انتخاب کړی ده. زه به په لنډو کې دا څو مې زراعت د پاره د سیل یا د باراني اوبو ګټه خورا مهم دي، خو او ډېر ارزښناک هم دي. خو په اصلي شرط دا ده چې باید په ښه ډول مدیریت شي. سرغن سیم محترم، ځکه په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې اوبو کموالی موجود وي، یا په اختلاف د مصنوعي اوبو سرچینې کمی وي، او یا د طبیعي اوبو لپاره داسې د دیمونو د چکټیمونو موجودیت نه وي، دا به د سیل اوبو به یو فرصت وي، او د سیل اوبو ډېرې زیاتې ګټې له خپل ځان سره لري. دا خاص تاسو ویل چې کم زیانونه به ولري. زیانو په برخه کې موږ تاسو ویلی شو چې باید دغه اوبو مدیریت شي. که مدیریت نه شي، دغه اوبو له ځانو سره مشکلات راوړي. مثلا که چیرې په دغه ساحه کې دغه نباتات موجود وي، یو کلن نباتات، او په شدت سره دغه د سیل اوبو راسي، نو هغه نباتات له منځه وړي، ویجاړوي. په اصطلاح د اوبو د نباتاتو ریښو سره دغه نباتات د منځه وړي. او همدارنګه د ارزو شو تخمونه په اصطلاح ساحو کې ډېر را بهیږي، په هغه کې ډېر ارزو وشو او تخمونه موجود وي، هغه تخمونه له ځانه سره، او بل اخره دغه د سیل هغه ساحو کې کښت کرونده کیږي. په دغه سیل کې ناکار یا تی هرزه بوتی راشت کیږي، چې دغه ډیر مهم توانونه دي. او کوبو ډیر زیات راشي، اته نور ویجاړي هم را منځ کوي، چې هغه بشر ته هم توان کوي، کورونا ته هم توان کوي، خلک ځان من کوي، او داسې نور برخه. او هغه ګټه چې دي، ګټه خو هغه دي استادان پر ژغېدلي کوم څه وار راځي، فرصت کې به مصطفی پر ګټو یې وژغېږي، خو تر توانو یې ګټه چیرې دي؟ کچيري مدیریت سي د سیلو بو.
مننه نصرت صاحب. د اوبو د مدیریت په برخه کې په ورته وخت کې په شارونو کې ځینې خلک د باران اوبه، دا هم البته له دغه بارانونو ورشتونو له امله په کلیو باندو کې سیلونه راځي، خو په شارونو کې خلک د باران اوبه څنګه مدیریت کولای شي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق قاصدی رډو ته وویل دا څرګندونه سره ور.
په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څاه وکیندو، او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو، او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، تر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي، او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده. خو اکثره خلک د فکر کوي چې دې ته لکه د مجرات فعالیت په شکل باندې ګوري، یعنی یو کس به دا کار کوي، خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلې د غومله اوبه ذخیره کوي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنی یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځانته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي، که دا په زور نه کوي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سیمې پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته وکړي خپله هم کولای شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر، په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي، که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دي ته پاملرنه وکړي.
ولی مدقیق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال و عمر خیل صاحب، دغه د اوبو کسام ستاسو له تخصص سره ارتباط نه لري، لیکن په یو ډول بیرته داسې ارتباط لري، دوی دې ته اشاره وکړه که تر مځکې لاندې اوبه زیات شي په خاوره کې به نمای زیات شي چې بیا هم له کرنې سره سر لګوي. دغه ډول که په ښارونو کې خلک د باران اوبه ساتي، د سیل اوبه همدا رقم د مځکې لاندې د اوبو د سطح د لوړېدلو له خاطره چې بیا په کرنه کې هم غیر مستقیم تاثیرات ولري، استفاده ترې نشي کولی څوک که په دغه برخه کې په کلیو بانډو کې هم څوک هڅې نشي کولی چې د سیل اوبه معاصره استفاده کړي؟
تشکر شوګر صاحب، صد به شوګر کې د غوړ چې دغه ارتباط د کفصات د غوړ خلکو ته معلومات راکم چې مونږه کومه تجربه سره مونږه او دوه 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 بخښه تقسیمو، یو هغه بخښه چې ملبینا تر مدرې راځي تکبر سره چې دې نه دي تاګانې دي یا فاتن سوال کاری زونه دي په افغانستان کې دا بندونه دي، دا ټول او هر او به په مزرعه کې استفاده کیږي چې متاسفانه چې کومه تجربه مونږ لرو هغه اوبه اکثریت مطلق چې تقریبا تر 90% اوبه د مونږ او تاسو ځای کیږي. زه غواړم چې د یقینه په دوام کومه تجربه چې زه لرم چې دا کله باندې کې ګرځم هغه څاګان چې اوس جوړې څاګان چې واه په اصلاح او فرسي دي له دې نه تر ډېرې غیر معیاري او په دی خمانتو به او به استفاده کیږي چې دا ډیر او خطرناک حالت په افغانستان متاسفانه خطرناک حالت ته ونای شي. لکه زه قندار ته پلره او ما حتی په ځینې کې د خلکو د کاروانګرو له ځمکې نه اوبه راوستل او همدغه روان وي، ما چې پوښتنه ترې وکړه دا اوبه مالې د ځمکې کې ذخیره دي دا ضایع کیږي، دوی ویل وایي نه دا خو د ځمکې اوبه دي دا خیز کړه د ځمکې نه دا ذهنیت د خلکو لا هم د اوبو په مقابل کې درست نه ده. اول خو له ملبینې چې اوبه را دي ضایع کیږي، بیا چې دا کوم اوبه په مزرعه باندې لګېږي دا ضایع کیږي، چې بلته به اصلا نباتات چې دي دا د کوم ابیادی چې موږ په افغانستان کې خصوصا د راوځ ده د خلابي سیستم د توالي په پردې شکل چې په دې دفتر په مخ وبر روان دي، دا په هیڅ دنیا کې اوس په هیڅ تقریبا د کار کې چې باندې کوم ځای کې چې دې پسمان دی هغه مملکتونو کې استفاده کوي غیر لګنه ټول سیستم تغییر شوی ده. د کفر د مثال چې خیر رسم د ترکیه ټول اوبه اکثریت مطلق په د پایپ په سیستم کې دي، دا په دې معنا ده چې موږ او تاسو باندې اوبو سره ډېر احتیاط وکړو. دا چې دوه خبرې دلته، یو ضایع دي اوبو دا چې اوبه ضایع کېږي، یعنې زه په صراحت سره ویلی شم که له 90% زیاتې اوبه د موږ په مزرعه کې ضایع کېږي، دا څه تله د منبع نه چې راځي ضایع کېږي، د دې له خاطره چې هغه نبات فرض مثال یو لس لیتره اوبه ته ضرورت لري، موږ په اسانۍ سره هغه سل لیتره اوبه استفاده کوو چې دغه 90% اوبه د موږ ضایع دي. نو دا د موږ تاسو کروندګرو ته د اقینو ته په اول قدم کې دولت ته پکار دي چې په دې کې جدي اقدام وکړي چې د اوبو مدیریت کې لکه فرض مثال بعضې سیمې د زبرادي مکې کلی ته ځي په یو کلی کې چې فرض مثال پنځه څاګانو ته ضرورت کې هغه ته سل څاګانې ژوره شته چې دا د دې مخنیوی به دي چې سل څاګانه که ونیسي نو د سیمې اوبه خو هسې ضایع دي، د ځمکې لاندې اوبه هم د منډه ضایع کېدونکې دي. د بندو جوړول ډیر مهم تکای را چې دمنه جوړول د اوبو کنټرول د سیلابي او د سیلاب د اوبو کنټرول دا ډیر مهم ده. دا باید ټول کنټرول سیدا پاوا د قدمه کې چې منډي د موږ تاسو ته کوي چې دا راځو مزرعې ته په خپل کروانده کې باید اخی موږ توجه وکړي. یا لکه په ساده الفاظو باندې په فرض مثال موږ یو پټای لرو یو عادي پټای لرو چې هغه په کار دار شي څو ځای ورته فیصله جوړې ورته واچو چې هغه اوبه کنټرول شي. لکه فرض مثال په یو قطار کې شل ونې دي موږ باید اوبه داسې کنټرول کړو چې فرض مثال اوبه اتلسم یا اولسمې ونې ته ورسېدلې او دا اوبه موږ پیږو چې اخره پورې د تېږي باید دلته اوبه قطع شي. غیر له دغه که فرض مثال موږ داسې عادت داده د خلکو خلک فکر کوي چې هر څومره ډېرې اوبه د خپل کروندې ته ورکړم شاید استفاده ترې زیات وي. در حال کې برعکس اوس تحقیقات دا ثابته کړې چې اوبه هم مثبت او هم منفي تاثیر لري. چا ته اثر لیستي کړه کیدای شي چې محصولات د موږ راکم کې دا اضافه اوبه لکه مخکې چې سالاري ته باندې ټیکي ته اشاره وکړه په فرض مثال په انګورو کې موږ له حده زیاته دا اوس چې کوم سیستم موږ یې کاروو د جوړو سیستم د اوبه پکې سردان ولاړي دا باعث امراض ګرځي باعث کیفیت نیوي ګرځي د اوبو ضایع ګرځي. دا ډېرې خبرې سره دا ټول سره تړاو لري. نو په کار دا چې نه تنها د منډې کنټرول لکه چې مخکې یو متخصص ویل چې موږ په کورو کې باید د ځمکې اوبه تغذیه کړو دا په کار راله چې بندونه جوړ شي او ډېر مهم ډېر اساسي ککای په خپل کرونده کې د اوبو کنټرول ده چې دا اصل نه ده. نباتات په دې رقم اوبو ته ضرورت نه لري. رطوبت کې نسبتي ته ضرورت لري نه ده. نباتات چې په سراده کې وایي ښه دنده کا چې دا دندول ډېر مشکل ډېر زیات مشکلات مې سراوي مته کړې حضرات زیاتوي او امدار خپل د نبات د تغذیې سیستم مختل کوي چې هغه نه شي کولی چې په ښه توګه باندې غذایي مواد واخلي. نو په کار دا ده چې نه تنها موږ منډې کې اوبه کنټرول کړو بلکې په مزرعه کې په کرونده کې په پټي کې باید اوبه له خپل نورمال حالته چې دا اوس کوم استفاده کېږي ډېر زیات کم استفاده او کنټرول شي.
مننه عمر خیر صاحب. سالاري صاحب دا کله چې میوه ذخیره کوي هغه میوه چې ډیر غو بخوړلې وي هغه لاغه میوه چې برابر وبې خوړلې وي توپیر آسان دی څوک په پوهیږي؟
اصلا د میوه په زیرمه کول کې یو مهم اصل دا دی چې اوبه باید په سم شکل مدیریت شوی وي. یعنی میوه ته زیات اوبه ورکول د هغه د ذخیره عمر ټیټوي او هغه ډیر حساس او نازک وي چې ډیر په اسانۍ زخمی کیږي. اگر چه هغه زخمونه کیدای شي چې د پروسه کې معلوم نشي اما کله چې یو هفته یا څو ورځې په ذخیره کې پریښول شي اغل ته داخلي انساج زخمی کیږي ډیر په اسانۍ سره. نو هغه میوه معمولا د ساتنې ظرفیت د نورمال میوه په نسبت ډیر ټیټ وي. همدارنګه تنها د اوبو د ډیروالي مسله نه ده. د نایتروجن کود یا د غستین کود ډیره استفاده هم د میوو د ذخیروي عمر د ټیټوالي سبب کیدای شي. او اوبه په میوه باندې درې نوع تغییرات تاثیرات لري. یو هم ده چې د اوبو ډیروالی په مستقیم شکل په ذخیره باندې تاثیر لري او د ذخیره عمر ټیټوي. دوام داده یه چه کل ده اوبو شدید قلت واقعی شی ده میوه اغا ده جوس مقدار یا ده میوه ده اوبو مقدار پا کافی اندازه نوی او میوه اغا خپل کیفیت نش پوره کولی. او دره هم حالت چه پا افغانستان که دیر معمول ده یه او مخده ده مشکل سمخامخ کیگو اغا داده چه آبیاری غیر منظم وی. کل پا 15 ورزو که اوبو ورکول کی کل پا 15 ورزو که یعنی ده د نبات د ضرورت په اساس آبیاری صورت نه نیسی. نو په دې حالت کې نبات یو منفی عکس العمل کوي. بعضی دست ناروغی په حساب منسترسی چې دغه عامل همدغه د اوبو غیر منظم توب دی. مثلا موږ په بعض وجهاتو کې لکه په رومی بانجان نو کې د ما غیر سم دی؟
بله او قطع وصل شو سم دی. ستاسو موبایل ته وسنګو هو چې برته لتاسو سره رابطه ټینګه شي ژغم اوس قطو وصل شو. اوس به نصرت صاحب تاسو ته راشم. نصرت صاحب مخکې مې دا پوښتنه په یو ډول له عمر خیل صاحب څخه هم وکړه د سیل اوبه څرقم کول شو چې زیرمه یکو یا د ځکه د تلو به ور سره راپورته شي یا نور استفاده تری وکو، آیا ممکنه ده؟
د سیلو بو باید دیمو نه جوړ شي، اساسي د سیلو بو درګزول او اساسي لا د دیمو او د کټمونو د جوړول ولار ده، چې هغه همدل لار د وخت ازات مصارف غواړي، او لیکن کچيري د سیلو بو کمی په کومه کومه اندازې مشتاس کولای سول دی یو ساده طریقې څخه دا وستل په قندهار او په جنوب غرب او ځکه ډیرې ځایو کې دغه شنه نتیجه ورکړي ده، هغه برمی سي شل سوي دي په خوا او هغه وچ دي وبنه ور کوي، دغه د سیلو بلار دغه برمو سورانو ته برابر کی دا به ګټه دای دغه د مزک لاندې یا د تحت ارضی او بو دغه ریچارج کی او دغه بو سطح را لوړیږي او هغه په دغه لاندې په پاکوي اکوي پارک د مزک لاندې برخه سي دي او بو برخه ده په غو کې منتشر سي او بل اخر د دی او بو د ګول اندازه یا د اکوي پر اندازه لوړیږي، دغه یو ساده او ډیره اسانه طریقه ده چې بزګران کولای شي سله دغه طریقې څخه اوس ډیره شنه نتیجې مور کړی او مثبت دغیم را وستل دي، ځکه چې اکثره په داس کلو سارا او کې بلګران او کروانګر برمی کاج هغه او چیز بیا بل برمی کاج هغه برمی سي یا سانان یا کویان چې هغه وچتي دی غوی لپاره دغه د سیل او بو خبره بره کې دا به د لاند د کلاند او په راپورته وویل چې فوق العاده په دغه اوسنی شرایط د افغانستان ډیره مثبت نتیجه ورکړي او ډیره ښه تمامه شوې ده، او په لویه نتیجه کې خو نو هغه د سیمونه او چکټیمونه جوړ شي ترڅو د او بو ال تعرام شي او لو هغه فصلونو کې چې بارانونه نه وي یعنی وچې وقفي وچکالي په هغه سمو کې د دوب پسرلي کې بارانونه کیږي په دیمو چکټیمو کې او بو ذخیره کیږي په دوب کې چې نباتات او تزرعت لري له غوڅ څخه په تدریجي ډول د غوبو څخه استفاده کوي دغه اساسي لري.
مننه نصرت صاحب، د تجربه چې تاسو د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې یاد کړل چې د سیلو دغه خونه او برموتور خلک کوي او سمې دغه تجربه او یادې ته ورته نوري تجربه چې د کرنې په برخه کې دي، ولی په افغانستان کې د وی سیمې د بل سیم سره خلک نه شریکوي، څرنګه کېدای شي چې دغه تجربه له یو خو بل خو سره شریک شي؟
دا تجربه خو نو محلي تجربه دي او په دې باندې څرنې دا شدیری خاص نه دي تر سره شوی، او دغه لارې دغه د سوشل میډیا لارې دغه خبرونه لارې او دغه د مجالسو د کانفرنسونو لارې په دې باندې څرنې وسی او استادان او متخصصین په دې باندې کار وکي او دغه مثبت پایلې خلکو ته توضیح کی، زما په نظر باندې خو دغه تجربه د محلي تجربه سپیل نو په افغانستان کې اپلیکیبل دي، مثلا په اوسنی شرایطو کې د استعمال وړ دي لغو ته خګه پورته کې، ځکه یو دیم جوړول یا یو چک دیم جوړول دا یو قضات بودیجې ته ضرورت لري او دا د دولتونو په سطح باندې یو سرمایه ته ضرورت لري، نو هغه خو د دولت مسولیت دی دیمونه جوړ کړي او هغه ساحو کې جوړ کړي سیلونه را روان دي یو مخه ونیس، ولی کچيري هغه امکانات کم وي بیا له دغه محلي طریقو څخه کار واخلي او دغه خبرونه ولاري او یا د سوشل میډیا لاري او دا محلي کانفرنسونو د پانتونونو لاري د نشر سیده به ډیره ګټه وره تمام.
مننه د سره سب سالاري سب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو، سالاري سب مخکې تاسو د میوه د اوبو په ارتباط د خبره کوله چې اوبه منظم میوه ته نه ورکول کیږي، لیکن کله چې اوبه نه وینو خلک مجبور دي چې اوبه په مناسب وخت کې باغونو ته ورنکي، هل لار سره
هل لار خو وختي امرخیل صاحب اشاره وکړه چې موږ اصلا اوبه په هغه شکل چې معقول شکل یې دی پاغه نه استفاده کوو، په ټول نړۍ کې قطرې آبیاری یا انداز قطرو په شکل آبیاری دا معمول ده او په دې کې تقریبا 90% د اوبو ضایعات کمیږي، نو موږ هم دا اوس د هر نه ډېرې اوبه استفاده کوو او دغه اوبه که په سم شکل باندې مدیریت شي او قطرې سیستمونه نه استفاده وشي نو دغه مشکلات حل کېدای شي، او مخکې ما خپل خبر پوره نه کړل هغه دا چې دغه د اوبو غیر منظم توب ډېر لوی مشکلات منځته راوړي په میوهجاتو کې او په سبزیجاتو کې خاصتا، مثلا هغه د رومي بانجانو په سر کې چې کوم تور داغ منځته راځي دغه د اوبو د غیر منظم توب په اثر نه دی، ځکه د کلسیم د کمبود سبب کېږي، یا رومي بانجان میوه کې دردونه چې کوم منځته راځي هغه د اوبو د غیر منظموالي سبب دی، همداسې رقم نورې ستونزې هم منځته راوړي، نو که چیرې موږ په سم شکل اوبه استفاده کړو، افغانستان په کافي اندازه اوبه لري چې په سم شکل مدیریت شي، اوسنی زراعت په سم شکل د اوبو ضرورت یې رفع کېدای شي.
مننه عمر خیل صاحب. مخکې که څه هم تاسو لاغو کسانو څخه یاسي چې د دیوی سیمې او د بلې سیمې تجربې سره شریکوي په افغانستان کې د مختلفو ولایتونو، لیکن بیا هم فکر نه کوي چې د بزګرانو شخصي تجربې کده او بخوار په برخه کې دي، کده نورې کرنې په برخه کې دي، کم شریکی شي د ولایتونو ترمنځ؟
بالکل، چې بزګر خو ډېر ښه خبره ده، ستاسو راه کولال په تجربو ده، خاص د تجربو ده، باید دا شریکی شي. ډېر مشکل زمونږ د لارو په ساحه کې، هغه پوهاوی ده، عامه پوهاوی د دې زراعت په اعتبار ده. پر مثال که اوبه موږ مثال وکړو، لکه مخکې چې ما ویلې، ذهنیت داسې جوړ ده چې هر څومره ډېرې اوبه استعمال شي باید دا مثبت تاثیر لري. اما اوس تجربه ښودلې ده، لکه مثال بیا مثال وایم چې بعضې ولایتو کې چې خلکو دا قطرهیي سیستمونه ایجاد کړي دي، او تاسو باور وکړئ چې بعضې نورې سیمو ته چې موږ رسو هغو ته وایي چې دغه شی ده تاثیر وایت خبر نه اسی دی. نو اصل رابطه نشته، پخمان دی را یقین کی رابطه نشته، دا دیر محدوده په تلی دی که پاتی کیگی کلا یا پا یا ولسوالی که پاتی کیگی یا که دیر سی ناغا ولایت پتی خبری، اکثرا خلق خبری دینه پا دی کار. لکه از یا تجربه لرما پا کابل که پا دی شکرده این ولسوالی که دیو چو کدیم دوستان ما ارتوره که قطره ای سیستم پاس استفاده گی، از یکان اصلا خبر نو، اصلا دیتا عذر نسی که دار کارو کی مور کې ما تاسو سره ستاسو تجربه یو کوی خارج تلوګار کې په مېرمن ورداګو کې د ځان خلکو د استفاده کړی دی یا په خاطر څه سوال دی. دا حال چې اوس الحمدلله په ټول افغانستان کې دا سیستم رواج ده، نو اړتیا چې په ختنه د تبات مشخص وایمه چې دلته مشخص برنامه نشته متاسفانه، چې دا مثلا د اقلیم له اوت کې سیمې نه بل سیمې ته لاړ شي او دا تجربه تر فیصله شریکی کې.
عمر خیل صاحب، دغه قطرهی سیستمونه چې تاسو وایئ چې په ځینو سیمو کې رایج شوي دي، آیا دا ګرانه پریوسی چې خلک استفاده نه ترې کوي؟
اصلا نه، ولې دا چې دغه مدیریت په کار ده، که تاسو یو مشکل بل دا لرو چې محاسبه ډېرې ښې نه شي کولی، متاسفه کلي خلک اما که صحیح دقیق محاسبه وشي دا قطرهی سیستم ډېر ارزانه پریوسي. اوس موږ که مخکې یو څو کاله مخکې شاید قیمت اوس په خپل داخل افغانستان کې د پایپو فابریکې شته، د قطرهی سیستم وسایل پیدا کېږي، اصلا قیمت نه ده. اما مشکل دا ده چې ذهنیت ورته جوړ نه ده، اصلا ذهنیت ورته جوړ نه ده. در خلکو ذهنیت بیا هم همغه څه وهمه صاحب، ما خپله شخص سره یو بار لیکی و چې هلته به قطرهی سیستم انسټال کړه، بیا به ستاسو ورته جوړ ده، که قاضیقان هېڅ نه منله چې په دې څاڅکي به مو دا ونه رسېږي که نه. مشکل د اقتصاد نه ده، مشکل د ذهنیت ده، او مشکل دی دیده د پوهاوی ده. خلک ورته پوهاوی نه لري، دا تجربه باندې ولاړ ده. قطرستان دغه سکل هم د ډېرې غرنۍ ولسوالۍ د شینکې ولسوالۍ د زابل کښې ما یو سیستم جوړ کړو، خلکو ته اوسر هدف مې دا و چې دا خلک پوه شي. د کلي خلک راغلي وو، ورته په ډېره تعجبه سترګې کتل، او ما ورته وویل چې دا په دومره پیسو کې یا ډېر ارزانه ده. یعنې دلته مشکل د خدمت نه ده، مشکل د پوهاوی ده، مشکل د لاسرسي ده، مشکل د دې ده چې خلک لام نه دي پوه چې د دې مؤثریت څومره ده. اقتصادي له نظر نه که سړی وسنجوي، دا په مراتبو اقتصادي ده، له هغه سیستم نه چې دا اوس مثلا برمی دي او د پیغام د بوخای اوس خو لا دا سولري سیستم رایج شوي دي. وخت به ډېر پر مصرفه کار و په جویو کښې به په ډیزل باندې اوبه کول، نو خو سره له دې هم اوس متاسفانه که یو وخت ګټه کړې دي سولري سیستم، بل اخوا یې ډېر منفي تاثیر هم کړی ده چې خلک اوبه راباسي بېمه بادا او هېڅ اصلا پوښتنه هم نه ساتي ولې دونه اوبه باید مصرف شي. نو زه وایمه چې دا موضوع اقتصادي نه ده، دا موضوع صرف د پوهاوي ده، خلک لاسرسی ورته نه لري. دا وزارت زراعت
او مرخیب سه بو بخشی سه دا پشتن یو سه شخصی هم ده. تا سویل چه یو باغ هم ده قطرهی سیستم پی سابانی عیار کو، مثلا چوم را باغ و چوم را لگشت پیراغه؟
که زده تو هم ستر نسال مگه پینزه جیری با جور که او دی بانده پینزه جیری با که هر جیری بانده دو لگر آقاری ریز افتا مصرف لانه رای
چې دا ډېرې کمې پیسې دي. زما په فکر خو ډېرې کمې پیسې دي. که موږ ورته محاسبه وکړو تاسې که د چا ما 2000 افغانۍ د یو کارګر مصرف راسي، اما دا مثلا یو خبر بیا هم غواړم چې ورته مسې دا بعض خلک فکر کوي چې تاسو غواړئ چې دا کارګر له کم شي. نه، هدف همدا نه ده. اوس په یو سیمه کې مثال یو کارګر که فرض مثال وخت 5 لیرې به باغ رسیدګي کولی شوی، اوس هماغه کس 5 لیرې به په اسانۍ سره کولی شي چې مدیریت کړي دي سیستم په واسطه. نه تنها دا نه ده، دې مثلا که باغونو مثال وایو، موږ حاصلات د باغو 3-4 چنده لوړ شوي دي. تاسو باور وکړه، یعنی چې قابل د باور نه ده، اما مؤثریت زشته ډېر ده او په اصطلاح قیمت یې ډېر محدود ده. 2000 افغانۍ یا فرض وکړو که په ډالر حساب $200 یا جریب، هغه عادي سیستم ده. ښه، داسې سیستمونه هم شته چې هغه له قیمت هم دي، خو موږ ابتدا لپاره دغه چې اوس ترویج کړو دا به ډېر غټ کار وي.
مننه عمر خیل صاحب. سالاری صاحب، تاسو خپله څنګه دغه څه خلک هڅولی دي چې دوی دغه قطروي سیستم ته مخه کړي، یا په پوهنتون کې یا په نورو سیمو کې چې خلک کرنه کوي؟
پوهنتون کې موږ یو ډېر منظم سیستم لرو. البته اوس په دې سیستم باندې ډېر کار شوی دی او ورځ په ورځ کوشش کوي چې نرم دغه تحقیقات او ترویج ته نږدې کړو. په پانتون کې موږ د تحقیقاتو معاونیتونه ایجاد شوي دي او د تحقیقاتو معاونیتونو یوه وظیفه دا ده چې د ټولو وزارت قانونه هغه د تحقیق وړ مسایل غونډ کړي، هغه ټول کړي، بیا په هغې باندې استادان تحقیقات وکړي، استادانو د تحقیقاتو نتایج بیا په نوي موږ تنها په کابل پانتون کې 15 جورنالونه لرو، په هغې کې 3 نړیوال جورنالونه دي او 2 ملي جورنالونه دي، یعنی 2 په انګلیسي نشریږي، 1 په عربي او 2 په ملي ژبه پښتو دري نشریږي. همدغه مقالې ټولې په همدې جورنالونو کې نشریږي او دا جورنالونه بیا د وزارت زراعت سره مکمل شریکیږي. نو د دې نه وروسته معمولا د پوهنتونونو وظیفه په دې ځای کې خلاصیږي چې د خپل لاسته راوړنې د هغه مربوطه ادارې ته شریکې کړي. نو موږ تقریبا ټول دغه نتایج چې لاسته راوړو د مکمل تحقیقي راپورونو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي او د مقالو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي. نو وزارت زراعت د هغې د کار د ترویج
سالاری صاحب محترم، او بخشه فکر نکوی د افغانستان په پوهنتونونو کې دغه ژبه د عام خلکو ژبه نه ده؟ مثلا د کرنې په برخه کې هم داسې، یعنی هغه ژبه، هغه مقاله چې څوک لیکي، آیا فکر کوي چې هغه بزګر چې په پټي کې ناست دی او کار کوي، هغه به په دې باندې پوه شي چې دغه محاصل څه ورته وایي؟
مساله دا ده چې د پوهنتونونو تر ډېره وظیفه د ترویج په برخه کې لږ مسؤلیت لري، تر ډېره یې د تحقیق په برخه کې مسؤلیت دی. او د تحقیق ژبه معمولا د ترویج د ژبې سره تفاوت لري. ترویج معمولا موږ په دیموپلاتونو کې کړلی شو، یا په یعنی نمایشي پلاتونه چې موږ د دیکان دپاره ایجاد کړو، ځکه د دیکان دپاره خبر دا ده چې دیکان په هغه شي باندې چې ورته ویل کېږي په هغې باندې باور نه لري. دیکان په هغه شي باندې باور لري چې هغه ویني یا هغه په عملي په ساحه کې ورته جوړ شي. نو کوم نوي شیان چې دي، هغه د وزارت زراعت وظیفه ده چې عملا دیکانانو ته د نمایشي پلاتونو په شکل باندې هغه جوړ کړي او دیکانان عملي دغه مسایل چې نوي د تحقیقات په برخه کې د دوی سره شریکیږي، د عملا دیکانانو ته وښيي. دیکان چې کله ګټه وویني، لکه مخکې امرخیل صاحب اشاره وکړله، 2000 افغانۍ په رښتیا هم چې د یو کارګر چې اوس د یو باغ د آبیارۍ دپاره نیول کېږي، تر 2000 افغانۍ پورې د هغې مصارف کېږي. نو که دغه شیان عملا دیکانانو ته د دیموپلاتونو په شکل کې یا د نمایشي پلاتونو په شکل کې وښودل شي، دا کړلی شي چې د نظر انتقال کړي. او همدارنګه موږ کوشش کړو چې د وزارت زراعت لیاري موږ د دپانونو سره مشترک تحقیقات ولرو، یعنی بعض داسې کارونه وکړو چې هغه په منطقه کې موږ عملي وکړو. مثلا موږ همدغه سخت سال د کچالیو د همدغه د تغییر اقلیم مطابق مثلا یوه مقاله د کرنې په پوهنځی کې موږ د کچالیو په کښت باندې د کچالیو په حاصل باندې او په وده باندې د کښت د مختلفو وختونو تاثیرات مطالعه کړل. په همدغه تیر کال کې د هغې مقاله نشر شوله، یعنی موږ په کابل کې په دریو وختونو کې کچالو کرلي وو چې په هغې کې وختي کښت ته نتیجه ورکړې وه، لوړ حاصل یې درلود او کچالوی د ښه کیفیت وو. دا مقاله نشر شوې ده، د وزارت زراعت ته شریک شوې ده. اوس دا د وزارت زراعت وظیفه ده چې دیکان ته عملي ده په ساحه کې وښایي، ورته تطبیق وکړي او هغوی ته وښایي چې دا ګټور دی.
مننه. یو اوریدونکی ډیر انتظار پاتې شوی دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ تشنه اسمان لاندې پروګرام.
ډیره مننه کوم جناب شبر صاحب، سلامونه تاسو ته، قدرمندو میلمنو ته. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب خبري کوم.
بس شرغلې مهرباني.
مننه کوم شبر صاحب، لکه څنګه چې د ارغنداب لنوم نه جواته، د ارغنداب یو سرسبز ولسوالۍ د دلته بادام، انځر، زردالو، همدا چې ډیر نور میوجات شته دي. خو کله چې مثلا ګلې کېږي یا هم فیل راځي، د هغوی د زپلو مخه ډب کول به ګران کار وي زه فکر کوم. خو پښتنه اوس د میلمنو نه دا پیدا کېږي، دا چې تېره شپه او نن شپه ډیر زیات یخ ده، خلک په دې ویرې په دې تشویش کې دي چې خدای مکړه چې دا بادان چې اوس حقوق دي دا رانه ونه ځپي، که ته هم مخکې څه نه څه ځپلي وو. نو په کار څه د قدرمندو میلمنو چې د یخ مخه ته نه څه ډب کړو، آیا موږ باید فصل پر فصل ډیر کود ورته ورکړو که یا هم یو ډول دوا وي راته نشانه کولای شي چې هغه دوا اوس استفاده وکړو، او په کومو فصلونو کې باید ورنه استفاده وکړو تر څو تنه ته له یخ نه محفوظ
پاتې شي؟ مهرباني. مننه زابلي صاحب. نصرت صاحب، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
پښتنه وکړه دا اوس پیلنم په بعضې ساحاتو کې ګلۍ ورېدلې دي او ډېر زیات تاوانونه رسولي. دا یو طبیعي آفت ده او د ګلۍ د ورېدلو مخه نه نیول کېږي، موږ تاسو ټولو ته معلومه ده. هغه یو طبیعي آفت ده او هغه چې راځي نو هغه هم کوک له منځه وړي، هم ګل له منځه وړي، هم پاڼه له منځه وړي، او هم نباتاتو ته خصوصا میوجاتو ته ډېر زیات زیان رسوي. بل موضوع چې د یخ موضوع ده، د یخ لپاره لارسته هغه موږ کولای شو چې فصل د یخ په موسم، ځکه دا د یخ موسم سره د سروان صاحب محترم په معین ټیم لري چې په دوو درو ورځو کې یو د تاپه ورته وایي یا ستور ورته وایي ستا تیریږي، په دغه وخت کې یخ رامنځته کېږي. نو هغه د یخ په موسم کې چې دغه خپله کروندګر یا بزګر په پوهېږي چې له دې تاریخه تر دې تاریخه د سور د میاشتې یا د حمل د میاشتې چې هلته دوی پونګاچ ولي دلته یخ را روان ده، په دغه وخت کې محلي تجربې چې موږ سره کړي او له بزګرانو سره ډېرې مرکې کړي دي، یو دا ده چې باید فصل اوبو کې د اوبو په ذریعه باندې هغه اوبو ساحه ګرمه ساتي، او دومه چې ته ور داسې د باغ ساحه خصوصا دغه د یخ تاوان چې ډېر دغه یخو منطقو کې لکه غزني او وردګ او قندهار کې رسېږي، هغه دغه تاکانو ته ډېر رسوي، ځکه چې په دغه وخت کې چې یخ راځي بې موسمه دغه د تاکانو هغه د ګل وخت یا د پنګې وخت کې، نو بیا یو رقم ور بلوي د شپې لخوا تر څو دغه دود د باغ په ساحه کې جوړ شي، او دغه د یخ مخه تر وی اندازې پورې د داسې موادو په واسطه هغه وسوځول شي، او دغه قرار قرار په تدریج سره دغه ور بلیږي، او دغه د یو شپې یا دوه شپې یو دغه باغ تر وی فل لاندا لار ده.
بله.
نور ګلی لپاره خو د طبيعي دغه افت د حل لار نشته.
مننه نصرت صاحب. د خبرونه ورستیو تر رسیدلی سالاري صاحب ک لتا سونه واورو، د دې له خاطر چې ساش کال افغان کاروندګر او باغلرون کې له سیلونو یو څه ځانونه خوندې کړي، په لاندو باندې بس تاسو وړاندې شوي څوک
د سیلونو د لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې اوبه باید په لوړو منطقو کې، په غرونو کې یا په هغه ځایونو کې چې د باران شدت ډېر وي، په هغې کې باید مدیریت شي. د هغې لپاره باید واټر شیډونه یا د آبریزې باید جوړې شي، چک دمونه باید جور شي او باید ترنه خودل کی د تیل په شکل باندې راشي او باید دې شي چې پسونه تبابلی نو په دې برخه کې ته واحده پر کار شوی دی یو څه نظر د خلکو په دې برخه کې جوړ شوی دی نو کتیری کافی بودیجه دې کارون د کوروي د خلکو نظر په دې برخه کې جوړ شوی دی او خلک هم په دې برخه کې ډیره علاقه لري
مننه سالاری صاحب عمر خیر صاحب تاسو څه وړاندیز لري چې څه باید وشي چې د سیلونو منفی اثرات پر کرهنې باندې کم شي
ډیر مهمه دا ده چې موږ چې فارې ته ورنه چې د نباتي پوښښ نباتي پوښښ ډیر مهمه ده چې هغه خوشاله چې دی چې کروندګرو د واسه په قانات له لې په منتها په لوار په لوی سطح باندې د اګریزي جوړول د چکټمو جوړول او یا همدارغه د لباسکی پوښښ لکه دا اوس چې موږ بازیونه کې د پروژې کې چې باران لري کیږي نو دا کېدای شي په شدت کې غیر لږه نه فکر نه کوم چې اوس فعلا د اخیر موږ تاسو کوم خاص
یعنی او عمر خیل صاحب دل پر چې وخت اجازه نه راکوي د احد لشتر لره دغه د خوړونو کې خلک په اشار باندې هم که کارونه وکي موثر به وي هم داسې ده ما نه نور وخت اجازه نه راکوي
بابا داغت بم برم با دل و رجانا نیاما بابا داغت بم برم بی دل و رجانا نیام بی کندی بریدی دل لگمه ای دل و دل خانه علالو کندی بریدی دل ما
یا بازی زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کله چم خوږی دی یا باز زن یم چې زړه مې دریا کم خوږی دی داستا پتلو منی چې کورو کله چم خوږی دی یا باز زن یم چې
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خدتا ای تا با جنبالا بتا کنه بفهمم گفتا تا با جنبالا بتا مفتون بفهمت گفتا تا با داغت با مرما دیل و رجانا نیام بی کندی بردی دلگ مزدل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یا بان خاطر و خیام دور اخمان جانان یا بان خاطر و خیام ای دمرا نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرہ نازک دے چی خبری کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
بانسرا او تجاوی یک بیت آمان دو من نایی بسر یک دقیقه اخت شبی لالا جوایر ما خدم دانیم بیت شبی لالا جوایر ما خدم دانیم با تاب داغت با برما دل را تجانا نایم بیت کندی پردی دل ما
جلن پتر توپک سوره سوره شین خوگیگی جلن پتر توپک سوره سوره شین خوگیگی ای چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی یا بازی زنایم چی زلمی دریا غم خوگیگی داستا پتلو منی چی گورو کلچم خوگیگی.